په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدي، ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته د البته د نن ورځې په وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه نور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د کورنوي چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو او دغه راز له مخدره موادو سره د مبارزې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د نویو اقداماتو له حاله مو خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت په وزیر محمد اکبر خان مینا کې د پرونی حمله غندنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په پاکستان کې پوځي عملیات د دې سبب سوي چې په افغانستان کې حمله زیات شي. او د فیفا سازمان وای چې د 2013 او 2022 میلادي کلونو کې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ به په خپل وخت په روسیا او قطر کې ترسره شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د تیر شپې تروریستي حمله غندلې او د حمله پر مهال د امنیتي ځواکونو د بیړني خبرګون ستاینه کړې ده. په افغانستان کې د امریکا سفارت هم په خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په خپل دې کړنلاره چې پر میلمستونو او هوټلو حمله کوي څرګنده کړه چې د ملکی خلکو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. د امریکا سفارت ویلي چې د دوی ټول کارکونکي پر ځای او روغ دي. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال خبری رسنیو ته ویلي چې د حمله په ځای کې یو راکټ لاسی بم او اتوماتیک توپک نیول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی نن وویل چې په پاکستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله زیات بهرني وسلوال دغه هیواد ته راوښتي دي او په دې هیواد کې حمله زیاتې کړې دي. ښاغلی علومی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
ده ها ست ها را پور روزانه می بسیار گزارشات زیاد است.
دای وای مونږ ته هر ورځ لزګونه او سلګونه راپور ناراضی، خو مونږ ډېر حمله شندو. دا ټول ته معلومه ده چې هم په خوا او هم اوس یو شمیر مخالفین د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي.
د داخله افغانستان اومده
په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. د کونړ نوې والی وایي چې په دې ولایت کې بد اداري فساد د ځنګلونو د غیر قانوني وهل کېدو او د لرګیو د قاچاق مخنیوي وکړي. د کونړ نوې والی وحید الله کلیمزی نومیږي چې نن د دې ولایت خلکو ته ورپېژندل شو.
که چیرې چا ثابته که چې دا مفسد دی یا په فساد کې لاس لري، زه د ته حاضر یم چې دا طالبانه خپل مختور کم او دا تعهد سکمه چې هیچا ته به اجازه و نه کم چې د دولتي چوکیو او قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کوم. عامه خدمتونه د ستونزو سمخ کو د وطن طبیعي شتمنۍ لوټ او تالان.
او امنیتي ځواکونو نن په جلال آباد کې لسها او میله درنیا اوس پکې وسلې د ډایاک پروګرام ته وسپارلې. دا په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو ټولولو او ملکی ژوند ته د خلکو د ستنولو پروګرام دی. د ننګرهار امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد نن دغه پروګرام ته د وسلو سپارلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
پساش کال د دوه میاشت په جریان کې یو سلو نشپته مله پیکا ماشیندار په کې راکټ انداز کلاشونکو او توپنچی او نور سپکې او درنې وسلې شامل دي. دا د ډایاک پروسې ته تسلیمو.
دا ساتي رادیو خبرونه ایدام لري. د ناتو د سیاسي او امنیتي چارو مشر نن خبرداري ورکړ چې پر اوکراین د حملو دوام د کیف د حکومت هغو هڅو ته زیان رسولی چې د خپل پوځ د عصري کولو لپاره یې کوي څو د ناتو تړون د غړیتوب جوګه شي. د ناتو د لوړ رتبه چارواکي نن په کیف کې یوې دفاعي غونډې ته وویل موږ ټول خبر یو چې اوکراین د څه ډول ستونزو سره مخامخ دی. عراقي ځواکونو نن وویل چې د رمادي ښار شاوخوا ته دوه ولسوالۍ د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو بېرته نیول شوي دي. پر دې وسلوالو د سوریې له لورې هم فشارونه زیات دي. رمادي ښار د عراق د انبار ولایت مرکز دی چې د روانې میاشتې په ولسمه د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ونیو. د سویس لوی څارنوالۍ نن د یو شمېر هغو کسانو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي چې د 2013 او 2022 میلادي کلونو لپاره د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربه هیواد په ټاکلو کې د پیسو په کښته پورته کولو او رشوت تورن دي. د فیفا ویاند والتر تریګوریو نن په زوریخ کې خبري کنفرانس ته وویل چې د دې سازمان عمومي مشر او رئیس په دې څېړنو کې لاس نه لري. په سویس کې د عدلیه د فدرالي دفتر نن سهار خبر ورکړ چې د امریکا په غوښتنه د فوټبال د نړیوال فدراسیون شپږ مسؤلین نیولي چې ډېر ژر به امریکا ته مسترد شي. د فیفا ویان د دغو کسانو په ارتباط وویل
I cannot confirm, as I said, I cannot confirm the names.
دوی وایي زه د دې کسانو نومونه نشم تاییدولی او زه دا هم نشم ویلی چې څومره کسان نیول شوي او تر څیړنو لاندې دي. د فیفا ویان نن تایید کړ چې په 2013 او 2022 میلادي کلونو کې به د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ په روسیه او قطر کې ترسره شي. ملکه الیزابت نن وویل چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون حکومت به داسې قوانین خپل کړي چې په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیې د غړیتوب په اړه ټول پوښتنې یا ریفرندم ته لاره پرانیزي. ملکه الیزابت نن په لندن کې خپل پارلمان ته په وینا کې د راتلونکي کال لپاره د صدر اعظم ډیوډ کامرون د پلان په اړه وویل:
My government will renegotiate the United Kingdom's relationship
دا وایي زما حکومت به د اروپایي اتحادیې سره اړیکې او د اتحادیې د ټولو غړو د ګټې په خاطر د اروپایي اتحادیې د اصلاحاتو مسأله د برتانویانو سره بیا وڅېړي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي چې د اصلاحاتو په صورت کې په اروپایي اتحادیه کې پاتې کېدل غوره ګڼي، خو که چیرې اصلاحات نه وي نور امکانات یې هم نه دي رد کړي. او د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو او کرهنې نړیوالې ادارې نن وویل چې په نړۍ کې د وژو خلکو شمیر تر 800 میلیونه کم شوی. د دې ادارې په رپورت کې چې نن خپور شو راغلی چې له هغه راهیسې چې دوی په نړۍ کې د لوږې په اړه د ارقامو ثبتول پیل کړي، دا اول وار دی چې په نړۍ کې د لوږې اندازه تر دې حده راټیټه شوې ده.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول د خبرونه بیا هم که غواړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د احتمالي حملو په اړه هره ورځ په سلګونو راپورونه ترلاسه کوي چې ډیری امنیتي ارګانونه شنډوي.
بسیار گزارشات زیات است که خونسا شده. ای بر کل ما مبرهن است.
د هلمند ولایت شورا رئیس وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نشته.
لوی علت د دې جګړې همدا دی چې په خپل د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د غرض ویل دی وروسته به د مخدره موادو له پلورونکو سره لکه د تروریستانو په څیر چلن کیږي.
کته کشه که مواد مخدره به فروش میرسانه یا اینمیش که اولاد از وطن د این مرض گرفتار میکنه، اونمو تو برخورد میکنیم که مثل باید دهشت افغان درونیست یکی خورد.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر بیا وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به د سوداګرۍ او صنعت ودې ته ډیر کار وکړي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې په اروپایي هیوادونو کې د مهاجرت موضوع مو څېړلې او د عراق د روان امنیتي وضعیت ته مو هم کتنه کړې. راسره اوسئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د تېرې شپې حمله وغندله او د حملې د مخنیوي په هڅو کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون هم وستی. دغه راز امریکا سفارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په خپلې دې کړنلارې سره پر میلمستونو او هوټلونو حملې کوي، څرګنده کړې چې د ملکي خلکو ژوند ته هیڅ درناوی نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم د دغې حملې په اړه نن په کابل کې خبر اعلان ته یو لړ څرګندونې وکړې. نورالحق علومي وویل هره ورځ د لسګونو حتی سلګونو احتمالي حملو راپورونه ورکول کیږي چې دوی د ډیرو مخه نیسي. علومي دغه راز وویل چې د وسلوالو مخالفینو ډیر فعالیتونه خونسا کړي دي، خو بیا هم کله ناکله مخالفین توانیږي چې هدف ته ورسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو جز زیاد اسدالله لودین په راپورټ کې اورئ.
که څه هم د افغانستان پر امنیتي ځواکونو عمده انتقاد دا دی چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی نه کوي، خو د کورنیو چارو وزیر دغه انتقادونه بې ځایه بولي او وایي دوی د مخالفینو حملې تر ډیره شنډوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وایي هر ورځ د دوی کشفي ادارو ته د سلګونو احتمالي حملو راپورونه ورسیږي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه د ډیرو حملو مخه نیسي. ښاغلی علومي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو حملې ځکه ډېرې شوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کورني او بهرني وسلوال د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي.
د هوس صدها راپور روزانه مې بسیار گزارشات زیات است.
دای وای مونږ ته هر ورځ لزګونه او سلګونه راپور نه راځي، خو مونږ ډېر حمله شندو. دا ټول ته معلومه ده چې هم په خوا او هم اوس یو شمیر مخالفین د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي.
د داخله افغانستان اومده.
د کورنۍ چارو وزیر دغه سرګندونی په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو څو اونیو کې په کابل ولایتونو کې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چهارشنبه په شپه څلورو طالبانو د کابل په تر ټولو امنیتي سیمه وزیر اکبر خان کې د بهرنیو پرې او مېلمستون ډله ییزه حمله وکړه، او له دې یوه ورځ وړاندې په کندهار، میدان وردګو، بغلان او خوست کې هم حملې او چاودنې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني رسنیو په وینا د هغه هیواد چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې له جګړو لاس واخلي کنه له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان له دې اقدام هرکلی کوي، خو زیاتوي چې دغه ژمنې به یې هغه وخت دوی ته معنا پیدا کړي چې په افغانستان کې عملاً جګړه کمه کړي. نورالحق علومي وایي د پاکستان له ښه نیت سره سره لا هم د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه او د تمویل سرچینې په پاکستان کې دي. دای وای تر کومه ځایه چې موږ معلومات لرو نه پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه له منځه تللي او نه هم مالی سرچینې. تر اوسه هم هلته مخالفین زیان اړوونکي دي، نه یوازې زموږ خلکو ته بلکې سیمې او نړۍ ته هم. پر پاکستان هغه وخت باور کېدای شي چې افغانان د ژمنو عملي ګټې او خیر وویني. له دې سره یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې لا هم پاکستان د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ښه نیت نه لري. دوی وایي پاکستان یوازې په ظاهره غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، او زیاتوي که رښتینی اقدام وکړي په هماغه ورځ به په افغانستان کې جګړه ختمه شي.
به هم په امنیتي موضوع کې هتم کیږو. پر کابل سربیره د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه هم په وروستیو کې د ناامنیو د زیاتوالي شاهد دي، او هم د هلمند ولایت. د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د راپورونو له مخې طالبانو حملو ته زور ورکړی دی. د هلمند ولایتي شورا مشر وایي چې په دې ولایت کې د ناامنیو په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو د نه همغږي د دې علت شوی چې وسلوال مخالفین په دې ولایت کې حملو ته زور ورکړي. هغه له حکومت وغوښتل چې باید د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي زیاته کړي، او هم په دې ولایت کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې امنیتي ځواکونو شمیر زیات کړي. جزئیات له هلمند د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي که چیرې د هلمند روانو ناامنیو ته مرکزي حکومت سمه پاملرنه ونه کړي، ډېر خلک به د حکومت له ملاتړ څخه لاس واخلي. دی وایي په دې ولایت کې د میشتو امنیتي سرتیرو ترمنځ نامژغي د جنګ د اوږدېدو باعث سوې ده. اتل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لرو په خاص ډول شمالي ولسوالیو کې د سرتیرو په ځانګړي ډول ملي پولیس غیر حاضر دي، او د کومو سرتیرو موجودیت د ناامنیو د ډېرېدو او د هغو ته د تلفاتو لامل سوی دی. کریم اتل له اړوندو وزارتونو څخه غوښتنه وکړه چې د امنیتي سرتیرو په لیکو او تشکیل کې د موجودو ستونزو پلټنه وکړي.
لوی علت د دې جګړې همدا دی چې په خپله د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته. هر هغه څوک چې عملیات ته ځي د بل ارګان یعنی که پولیس په عملیاتو کې وي اردو د دوی سره همکاري نه کوي، او که اردو په عملیاتو کې وي یا پر اردو باندې تعرض کیږي پولیس د دوی سره همکاري نه کوي. د دې جګړې علت همدا دی چې دوی په خپل منځ کې سره همغږي نه دي. او بل دا چې مرکزي دولت په خاص ډول وزارت داخله هیڅ توجه هلمند ولایت نه کوي. که تاسو وګورئ چې په هرې ولسوالۍ کې د تشکیل پوښتنه وکړي چې 400 یو ولسوالۍ تشکیل لري، 200 حاضر، 200 غیر حاضر وي، که چیرې نسی کولای دی نسی توانېدلی، بیا موږ پر خپلو ولسونو باندې غږ کوو او خپل ولسونه د عباسو چې نور خپل امنیت په خپله وساتي، او موږ بیا د دغه حکومت چې موږ ته پاملرنه نه کوي هیڅ د دوی د دغه بېځایه کړنو او بېځایه مصرفیتو نه ملاتړ کوو، او موږ بیا په خپله پوهېږو او خپل ولسونه پوهېږو چې څه کوای سي.
اتل وویل که چیرې وضعیت دغه ډول دوام وکړي او د امنیت اړوند وزارتونه هلمند ته د امنیتي ځواکونو برابري او امکاناتو کې تغییر نه ولي، یو شمېر ولسوالۍ به سکوت وکړي. د دې ولایت اوسېدونکي وایي مرکزي حکومت په خاص ډول ولسمشر د هلمند د اصلي وضعیت څخه خبر نه دی، ځکه چارواکي د امنیتي حالت په اړه ناسم راپورونه ورکوي، او د امنیت ته ډاډ دغه ناسم راپورونه د جنګونو او ناامنیو د ډېرېدو باعث سوي دي. د هلمند خلک له ولسمشر څخه غوښتنه کوي چې د امنیتي حالت او روانو ګډوډیو په اړه څېړنه وکړي.
موږ په هلمند کې ډېر په ډېرو زګو کې سیمو کې اوس په عملا جګړه شروع ده. په نوزاد، په ساکلا په سنگین په سیستاني او په کارسيدي کې د مرجع ولی خبره ده چې دوی مرکز ته د خیر و خیرات راپور ورکړي او په دې باندې طاقت چې په هلمند کې تقریبا 10-15 زره نظامي قواوې پرتې دي لا هم دلته دښمن په ډېره کم اندازه لا هم دوی هغه تر کنټرول نه سره لاندې راوستلی د خپل هغه ساعت چې دوی تر لاس لاندې دي هلته هم تر تعدید لاندې دي په مدافعه په حالت کې دي ولې دوی وایي چې موږ هغه سیمې چې د دښمن تر لاس لاندې دي موږ روان یو موږ هغه تصفیه کوو عملیات دا ټول د مطبوعاتو پر مخ باندې خبرې دي حقایق نشته دلته ډېر غټ تلفات روان دي ډېر غټ ضایعات دي پوستې نیولې دي منطقې نیولې دي د ملوزات ولسوالي فقط د یو پوستې په شکل د مساکله ولسوالي د پوستې په شکل د سنگین کې هم چنان دغه سړي اکثریت ځینې داسې حالات کې دي چې سکوت سره مخامخ دي
د هلمند ولایتي شورا د غوړو او خلکو دغه خبر په داسې حال کې راپورته کړي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو میاشتو کې امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته سخت خراب شوی دی په سنگین مساکله نوزاد او ځینو نورو ولسوالیو کې هره ورځ جنګونه کېږي او د ملکي کسانو په شمول د جګړې دواړو غاړو ته درنې مرګ ژوبلې وړي کتونکي وایي که چیرې د امنیتي حالت د ښه کېدو لپاره پام ونیسي ځینې سیمې به د طالبانو لاسته ولویږي خو دولتي مسؤلین وایي اوسنۍ ناامني د هوا د ګرمېدو سره تړاو لري او دا هر کال په دې موسم کې رامنځته کېږي چې دوی یې د مهار کولو لپاره ځانګړي پلانونه لري موږ د لیاستی د ازادي راډیو هلمند
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. پر امنیتي موضوع سربیره د مخدره موادو ستونزه د افغانستان په وړاندې یوه بله ستونزه ده چې ځینې منابع وایي چې د مخدره موادو څخه د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان هم تمویلیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې له دې وروسته به د مخدره موادو له پلورونکو سره هغه چلند کوي چې له تروریستانو سره کیږي. نور الحق علومی دا خبر نن په کابل کې خبر اعلان ته وکړه. د یاد وزارت له مخدره مواد سره د مبارزې معینت بیا وایي چې له مخدره مواد د افغانستان امنیت او ثبات ګواښي او ورسره جدي مبارزې ته اړتیا ده. صفیالله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ټولو امنیه قمندانۍ ته امر کړی چې په ټول هیواد په خاصه توګه په کابل کې د مخدره مواد له پلورونکو سره مبارزه وکړي. نور الحق علومی د چهارشنبه پر سپیو خبری کانفرنس کې ویل ل دې وروسته بل هغو خلکو سره چې د مخدره مواد او د پلور له لارې افغانان معتادوي هغه سي چلند وشي چې له تروریستانو سره کیږي.
کته کشه کې مواد مخدره به فروش میرسونه
ل کوم کسانو سره چې مخدره مواد پلوري او زموږ هیوادوال په بدبختی وخته کوي دا سي چلند کوي چې له یو تروریست سره کوي. دا ل دې وروسته یو جدي امر دی چې د هغوی په وړاندې جدي مبارزه وشي او دا مسله زموږ په لمړیتوبونو کې شامل ده.
توي مو قرار داره
د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې اوس وخت په پلازمینه کابل کې په ډیرو سیمو کې مخدره مواد په اسانۍ پلورل کیږي. اوس وخت 1.6 میلیونه افغانان په مخدره موادو روغ دي. په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي وایي چې په هیواد کې د تریاکو کښت زیات شوی او د روغ د کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. خغلی احمدی له مخدره موادو سره په 1993 کال کې د شبې مبارزې د ریپورت د لوستلو پر مهال ویل چې د تریاکو کښت 5% زیات شوی او دا مسأله د ناامنیو په زیاتېدو کې رول لري. د کورنۍ چارو وزیر له دې خبرې دا هدف دی چې مخدره مواد د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ستر خطر دی او د تروریزم د تمویل یوازینۍ مالي سرچینه هم د مخدره مواد دي. تروریستان له مافیایي بانډونو سره نږدې اړیکې لري او له یو بل ملاتړ کوي. نو د مافیایي ډلو مخدره موادو د قاچاقونکو ډلو او د تروریستي ډلو ترمنځ چې افغانستان ګواښوي او ستونزې رامنځته کړي هیڅ توپیر نه دی موجود. ښاغلی احمدي وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په 345 پوځي عملیات توکي د لاسهاو بهرنیو په شمول 2604 شپته قاچاقړونکو له 200 ټنه مخدره مواد سره نیول شوې دي. یو شمیر افغان کارپوهان د مخدره موادو له قاچاقړونکو او پلورونکو سره د مبارزې په اړه د کورنۍ چارو وزیر د خبرې مثبتې بولی او وایي چې باید په عمل کې ثابت کړي.
په افغانستان کې د مخدره موادو د پلورونکو په وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات مو واورید. کورنیو چارو وزیر وایي چې له دې وروسته به د مخدره موادو له پلورونکو سره هغه ډول چلند کیږي چې له تروریستانو سره کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر بیا وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به د سوداګرۍ او صنعت ودې ته ډیر کار وکړي. دا خبره همایون رسانن په کابل کې د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پلان د تشریح په مهال خبر اعلان ته وکړه. صفي الله سنګزی دې غونډې ته هم ورغلی و.
سوداګری، صنعت، پانګونه او ظرفیت جوړونه هغه څه دي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې ډیر کار نه دی ورته شوی. خو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې په دریو راتلونکو میاشتو کې به په دې برخه کې ډیر اساسي کارونه وکړي. د وزیرانو د سلو راتلونکو ورځو د کاري پلان د بیان په دوام د چهارشنبې په ورځ د سوداګرۍ او صنایعو وزیر په یو خبري کنفرانس کې خپل پلان واضح کړ. همایون رساو ویل چې صادرات به زیاتوي او په هیواد کې د پانګونې لپاره ښې زمینې برابروي څو سوداګري پراخه او صنعت هم ښه پرمخ ولاړ شي. ښاغلي رسا د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې چې څنګه به دا ټول کارونه عملي کوي داسې وویل:
شرایط افغانستان کله مو شما میفهمیم ولی
د افغانستان په شرایطو ټول پوهیږو، خو کوم کارونه چې ما په سل ورځني پلان کې شامل کړي اکثر اساسي کارونه دي. موږ تر اوسه ستراتیژي نه لرو چې په کومه خوا ولاړ شو. قوانین باید اصلاح کړو. جوازونه چې ورکوو باید پوه شو چې په څه ډول یې توضیح کوو. د سوداګري بېلابېل ډولونه څه ډول رامنځته کیږي. دا کارونه په امنیت پورې اړه نه لري او یوازینی څه چې ورته په کار دی هغه مدیریت او ظرفیت دی چې موږ یې لرو. ښاغلي رسا هم در از ویل چې د سوداګري مالونو د انتقال په برخه کې هم هڅې شوي او نور به پاکستان په دې برخه کې ستونزې نه جوړوي. د بودیجې کسر هغه مسله ده چې ډیر خلک ورته اندېښمن دي. خو د سوداګرۍ وزیر وایي چې له بېلابېلو برخو څخه په سپما سره به د 2 میلیارد ډالرو دا کسر له منځه وړي. د افغان حکومت د وزیرانو د کاري پلان د وړاندې کولو بهیر د سې شنبې په ورځ د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د پلانونو په بیان سره پیل شو. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر په داسې حال کې د سوداګرۍ او صنعت لپاره د ښو کارونو زیری ورکوي چې کارپوهان لا هم په دغه وزارت کې د مسلکي ظرفیتونو نشتوالي او له نورو ادارو سره نه همغږي ته اشاره کوي. د اقتصادي مسایلو کارپوه او د سوداګرۍ وزارت پخوانی ویاند وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل چې په شاوخوا 3 میاشتو کې د سوداګرۍ او صنعت د تګلارو بدلول او د یادو برخو پراختیا ناممکنه ده.
زه فکر نه کوم چې په څو ورځو کې دغه مرحله بدلون راشي. څنګه قوانین تدوین شي، هم د پالیسیانې جوړ شي، هم د صادرات زیات شي، دا یو کار مان دی، ښه خیال دی، ولی عملي څه کنه دی چې ډېر وخت غواړي. اول زمونږ د درې وزارتونو ترمنځ د مالیې او تجارت او اقتصاد ترمنځ هېڅ نوه همغږي همکاري نشته دی. بل پالیسیانې هلته وي که هر کال دا پالیسیانې تغییر او تبدیل کېږي، څه فکر کوم دا سوداګرو ته، پانګوالو ته یوه لویه ستونزه ده.
ښاغلی غازی خیل وایي ښه ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د تګلارو د جوړولو پر ځای له نورو ادارو سره همغږي رامنځته کړي او د خپلو پلانونو په عملي کولو اقدام وکړي. افغان چارواکي په داسې حال کې د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې د پراخ بدلون خبره کوي چې لا هم افغان سوداګر د مالی او ترانزیت ستونزې لري او د دغو ستونزو غچ په دننه هیواد کې لامو او بېوزلو خلکو اخیستل کیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د چین له مرستیال ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان په سوله او ثبات کې د چین مرستې وستایلې او د دې هیواد لا زیاتو همکاریو هیله وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی چین ته په سفر تللی او له چینایي مشرانو سره په لیدنو کتنو سربیره په ځینو غیر رسمي غونډو کې هم ګډون کړی دی. چینایي رسنیو د پخواني ولسمشر کرزی هغه تصویرونه هم خپاره کړي چې په پیکینګ کې د ورېښمو په مارکیټ کې د قدم وهلو په حال کې ښکاري. اجمل انت به وښو
پوخانی ولسمشر حامد کرزی په چین کې د خپل لیدونو کتنو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د چین لمرستیال ولسمشر لی یوان چاو سره کتلی. د چین رسمي خبري اژانس سینهوا وایي دواړو په بیجینګ کې د خلکو په تالار کې خپلو کې خبرې وکړي. په دې لیدنه کې د چین مرستیال ولسمشر لی ویلي چین او افغانستان دوه داسې دوستان او ګاونډي هیوادونه دي چې پر یو بل اعتماد لري او د یو بل ملاتړ کوي. پوخانی افغان ولسمشر په داسې حال کې له چینایي چارواکو سره خبرې کوي چې سکل د چین او افغانستان د اړیکو شپې ته مکلیزه ده. په دې لیدنه کې د چین مرستیال ولسمشر لی له خولې ویل شوي چین چمتو دی چې له افغانستان سره د سوداګرۍ، پانګونې او امنیت په برخو کې همکاري زیاتې کړي. د چین سینهوا خبري اژانس د چین د مرستیال ولسمشر لی یوان چاو له خولې وایي چین به په افغانستان کې د بیا رغونې او پخلاینې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي او مرسته به وکړي چې په دې هیواد کې تر هر څه زر سوله، ثبات او پرمختیا رامنځته شي. په ریپورت کې ویل شوی چې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې او پراختیا په برخه کې د چین مرستې وستایلې او د دې مرستو او همکاریو په دوامي ټینګار وکړ. تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ چینایي رسنیو د حامد کرزی هغه عکسونه خپاره کړل چې نوموړی پکې په بیجینګ کې د ورېښمو په مارکیټ کې د قدم وهلو په حال کې لیدل کیږي. چینایي رسنۍ وایي د دې مارکیټ دوکانداران د پخواني ولسمشر کرزی په ناڅاپي لیدو حیران شول، په ځانګړې توګه کله چې نوموړي ځینو ته په چینایي ژبه سلام ورکړ. د رسنیو د رپورټونو له مخې حامد کرزي د ورېښمو په دې ځانګړي مارکیټ کې څو نیکټایي او څادرونه واخیستل. د ولسمشر کرزي د دفتر د څرګندونو له مخې نوموړی د ځینو چینایي چارواکو په بلنه په یو غیر رسمي سفر دغه هیواد ته ورغلی. چینایي رسنۍ وایي چې حامد کرزي په آسیا کې د اړیکو او باور د رامنځته کېدو په کلنۍ غیر رسمي غونډه کې د ګډون لپاره په چین کې دی. چین ته په لاره په نوي ډیلي کې د لنډ توقف پر مهال حامد کرزي د هندوستان له صدراعظم نریندر مودي سره هم لیدلی وو او له نوموړي سره یې په افغانستان او سیمه کې په وروستیو بدلونونو خبرې کړې وې.
او سم سیمهیزو موضوعاتو ته مخه کوو. د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات ګړندي کړي دي. د دغې ډلې په وړاندې شاوخوا 4000 ځواکونو په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې ده. جزئیات پرې بظاهر په رپورټ کې.
د رمادي ښار د بیرته نیولو عملیات له دریو جبهو پیل سوه. لومړی د دغه ښار په جنوب کې د هپانیا په لور، دوهم د رمادي په ختیځ کې او دریم په هغو سیمو کې چې د فرات رود غاړې ته پرتې دي عملیات پیل سوي دي. د هشت الشعبي ویان احمد الاسدي وایي د دغو عملیاتو هدف د صلاح الدین او انبار ترمنځ د سیمو ازادول دي. د الهشت الشعبي چې په عربي ژبه کې د خلکو بسیج معنا ورکوي یوه ډله ده چې له شیعه ملیشو او د داعش په وړاندې د نورو داوطلب جنګیالیو څخه جوړه ده. د رمادي ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د عراقي ځواکونو توپخانه، د هوانونو او راکټي بریدونو او د ایتلاف هوایي ملاتړ هم سته. راپورونه وایي امنیتي ځواکونه تر یوه حده د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورننوتلي دي او اوس د رمادي په جنوب کې د انبار پوهنتون په څنډو کې پراته دي. د عراق د پوځ یوه جنرال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د دوی ځواکونه او د الشعبي ملیشو د رمادي په جنوب او لویدیځ کې پرمختګونه کړي دي او وایي په جنوب کې د داعش ټولې اکمالاتي لارې تړلې دي. شیعه ملیشه چې دوی میاشتې وړاندې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له تکریت ښار څخه وویستل هم له شمال ختیځ څخه د رمادي په لور ور روان سوي دي. د هشت الشعبي ویان اسدي د دغو وروستیو عملیاتو نوم لپایک یا حسین یاد کړی دی چې معنا یې د حسینه موږ ستا په خدمت کې یو او دا عبارت تر ډېره شیعه مذهبو ته راجع کېدای سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه نوم به احتمالا د سني مسلمانانو لپاره پارونکی وي، نو ځکه وایي دا د عراق د حکومت لخوا رسمي نوم نه دی. پنتاګون په ښکاره د یو داسې نوم سره چې له یوې فرقې سره اړخ لګوي مخالفت ښودلی دی او وایي کېدای سي دا نوم په سني میشتي انبار ولایت کې د هغو ځواکونو ترمنځ ویره او نفرت رامنځته کړي چې د ازادۍ هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د کامیابۍ لاره له عراق څخه د اسلامي دولت ډلې ایستل دي چې دا کار به د یوه واحد عراق لخوا کېږي.
او اروپایي اتحادیې نن له غړو هیوادونو وغوښتل چې له سوریه او اریتریا څخه ایټالیا او یونان ته رسېدل شاوخوا 40,000 مهاجر دي. ومني اروپایي اتحادیې په غړو هیوادو غږ کړی چې د مهاجرینو ستونزه په خپلو کې وویشي او دغه درون بار سره شریک کړي. اروپایي اتحادیې دغه راز د مهاجرینو لپاره یو نوی سیستم هم جوړ کړی دی. جنا خالکو ځای پرې رپورټ لري.
اروپایي اتحادیې د چهارشنبه په ورځ له خپلو غړو هیوادو څخه وغوښتل د سوری او اریتریا څخه یونان او ایټالیا ته رسېدلي 40,000 مهاجر د ځای په ځای کړي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو کمشنر دیمیتریس اورامپولس یوې خبري غونډې ته وویل د 40,000 مهاجرو د سمدستي ځای په ځای کولو لپاره مو د یو میکانیزم وړاندیز کړی. د زیاته کړه په یونان او ایټالیا کې دیره د سوری او اریتریا مهاجر به د دوو کالو موده کې د اروپایي اتحادیې نورو هیوادونو ته تقسیم شي. اروپایي اتحادیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغوښتي چې د غیر قانوني مهاجرو د مخنیوي په مقصد دی د دوی سمندري عملیات تصویب کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی د سې شنبې په ورځ ویلي وو غړو هیوادو ته د مهاجرو تقسیمول یو بشپړ او عالي وړاندیز نه دی، خو دا د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی او دا ځکه چې د پیوستون اصل پکې نغښتی دی. موګیرینی وویل اروپایي اتحادیه به د مهاجرو د ځای پر ځای کولو پر مسلې د یو توافق رامنځته کولو لپاره کار وکړي تر څو د غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانې په لوکزمبورګ کې د جون د 14 نیټې غونډه کې تصویب کړي. فرانس پریس اژانس لیکي توافق ممکن یو څه ګران هم وي او دا ځکه چې برېټانیا، هنګري، د بالتیک حوزې هیوادونه، د چک جمهوریت او پولنډ د مهاجرو د ویش یا په نورو هیوادو کې د هغوی د ځای پر ځای کولو له اصلي سیستم سره مخالفت کوي. د اروپایي اتحادیې د چهارشنبې د ورځې وړاندیز کې چې د دې اتحادیې د کورنیو چارو کمشنر د بحث لپاره وړاندې کړ، مهاجر به په غړو هیوادو کې د څلورو کټګوریو پر اساس تقسیم شي. د هر غړي هیواد د ناخالص کورنی عاید، نفوسو، بیروزګارۍ، د اندازې او په مربوطو هیوادو کې د مهاجرو د شتون له مخې به دا کار ترسره شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو نړیوال سازمان په اپریل میاشت کې خبرداری ورکړی و چې شاوخوا نیم میلیون مهاجر ممکن د مدیترانې له سمندر څخه اروپا ته تیر شي.
د ازادي راډیو څو اوریدونکو د افغان بیسي ماته سوه اتلس شمېرې له لارې پیغامونه راستولي. پیغامونه ډېر دي، خو د څو تنو لولو. حیات الله صداقت له هلمند لیکي: له پولیسو څخه غوښتنه کوم چې امنیت ټینګ کړي، ځکه چې د هلمند امنیت ډېر خراب شوی دی. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی لیکلي: افغان ځواکونه توانایي لري خو سلا او مهمات نه لري. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته خبري مجله پاتې ده. زما همکار امید مرزبان همدا شېبه ستاسو ته راننوت. مهرباني.
با تشکر آقای نوری. با سلام به شنونده های عزیز، امیدوار هستم روز را به خوشی سپری کرده باشین. در نیم ساعت دیگر که در پیش رو داریم، من امید مرزبان با شما خواهم بود با مجموعه خبری دیگر از رادیو آزادی. تازه ترین تحولات خبری را به شما خواهیم داشت تا لحظات بعد با فهرست کامل تر گزارش های خبری این مجله خبری با شما خواهم بود. در گزارش ها می شنوید که وزیر داخلی افغانستان به پلیس دستور داده است که آنچنانی که با تروریستان برخورد می کنند، با فروشنده های مواد مخدر نیز برخورد کنند. همچنان از حضور شماره از مقام های بلند رتبه افغان در ولسی جرگه افغانستان هم خواهی شنید که اعضای ولسی جرگه از مقام های بلند رتبه در کابینه حکومت افغانستان در مجلس استجوابیه سوال های را پرسیدند. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان و جهان با زرغون منگل.
رئیس جمهور افغانستان حمله دیشب در کابل را محکوم کرد. کشت کوکنار در افغانستان افزایش یافته است. نیروهای عراقی در رامادی پیشرفت کردند و فدراسیون بین المللی فوتبال با افتضای فساد مواجه است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی حمله بر یک هتل در وزیر اکبرخان مینه کابل را که دیشب رخ داد تقبیح کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری از قول آقای غنی گفته شده که مخالفین مسلح توان مقابله با نیروهای افغان را از دست دادند و می خواهند با چنین حملات در بین مردم ترس و وحشت ایجاد کنند. سفارت امریکا هم با نشر اعلامیه این حمله را محکوم کرده است. وزیر داخلی افغانستان می گوید در نتیجه عملیات جاری اردوی پاکستان در مناطق سرحدی، تعداد استاندروان به افغانستان رو آوردند که شامل جنگجویان خارجی نیز می باشند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید گزارش های وجود دارند که شماری از وزیران انوز هم تابعیت دوگانه دارند. زایر قدیر، معاون اول این جرگه، امروز در جلسه عمومی گفت آنان تلاش دارند که در این مورد اسناد دریابند.
در نامه‌ای که آنها امضا کردند گفتند که اگر داشتن تابعیت دومیشان تثبیت شود، بدون استیضاح از سمتشان استعفا می دهند. پس ما تلاش داریم که این اسناد را پیدا کنیم.
بحث تابعیت دوگانه زمانی که نامزد وزیران کابینه از سوی حکومت به ولسی جرگه معرفی شده بودند به یک بحث جنجال برانگیز مبدل شده بود. معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان می گوید که در سال 1393 هجری خورشیدی کشت کوکنار در افغانستان 7% افزایش یافته است. باز محمد احمدی معاونه وزارت داخله امروز در نشست خبری در کابل گفت که این مسئله تأثیر مستقیم روی افزایش معتادین در کشور دارد. و خبر آخر داخلی که وزیر تجارت و صنایع افغانستان می گوید که برای کاهش کسر بودجه تلاش های جدی خواهند کرد. اما این رسا امروز هنگام ارائه برنامه 100 روز نخست این وزارت گفت که این پلان شامل بخش های سرمایه گذاری، تجارت و صنعت، ظرفیت سازی و انکشاف صادرات می باشد. نیروهای امنیتی عراق امروز چندین موضع را در رامادی بعد از درگیری‌های شدید با تندروان گروه دولت اسلامی به دست آوردند. گروه دولت اسلامی در سوریه هم مورد فشار قرار دارد، جایی که کردها این تندروان را از چندین منطقه اوی ایسبی نشین در شمال شرق سوریه عقب زدند. سازمان عفو بین المللی آمنستی انترنشنال می گوید گروه تندرو حماس مرتکب جنایات جنگی علیه افراد ملکی فلسطینی در جنگ سال گذشته در نوار غزه شده است. یک متارکه میان اسرائیل و حماس جنگ 5 روزه میان دو جانب را در ماه آگوست سال گذشته پایان داد. مقامات صحی گفته بودند در این جنگ بیش از 2100 فلسطینی که اکثر آنها غیر نظامیان بودند کشته شدند. الیزابت ملکه برتانیا میگوید حکومتش قانون را تصویب خواهد کرد که بر اساس آن راه برای یک همه‌پرسی در مورد عضویت برتانیا در اتحادیه اروپا هموار خواهد شد. الیزابت امروز حین سخنرانی در پارلمان کشورش گفت:
My government will renegotiate the United Kingdom's relationship with the European Union.
وی میگوید حکومت من در مورد روابط برتانیا با اتحادیه اروپا دوباره مذاکره خواهد کرد و برای ورود اصلاحات در اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد که به نفع تمام اعضای این اتحادیه باشد. بر اساس یک خبر از سوئیس، مقامات آن کشور گفتند تحقیقات جنایی را علیه افراد آغاز کردند که متهم به سوء مدیریت و فساد در رابطه با دادن حق میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در سالهای 2018 و 2022 می باشند. جزئیات موضوع را در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. و خبر آخر که یک قمندان ارشد ناتو هشدار داده است که ادامه حملات بر اوکراین از تلاش‌های کیف برای مدرنسازی اردوی اوکراین تا به حد جلوگیری می کند که بتواند روز عضو ناتو باشد. رئیس امور سیاسی و امنیتی پیمان ناتو امروز در یک جلسه دفاعی در کیف گفت ما از چالش هایی که اوکراین با آن مواجه است خوب خبر داریم. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. این هم فهرست مختصر داشته های این مجله. وزیر داخله افغانستان امروز گفت روزانه صدها طرح حملات شورشیان خونسا می شوند، اما شهرهای بزرگ هنوز هم ناامنند. دستور برخورد مشابه پلیس با تروریست ها و فروشنده های مواد مخدر.
کسی که مواد مخدر به فروش می رسانه یا علمیست که اولاد دی وطن دی مرض گرفتار می کنه، اونمون تو برخورد می کنیم که مثل با یک دهشت افغان تروریست کنیم. یکی خلاص.
یک کمیته ولسی جرگه خواستار آمدن اصلاحات فوری در سیستم انتخاباتی شده است و آبخیزی در دریای آمو و باشنده های اطراف این دریا آسیب رسانده.
تخریبات دریای آمو در سال خرخی مشکلات زیادی را به وجود می آورند. دریای آمو همه سال تقریبا 200-150 فامیل تخریب می کند.
با سلام دوباره میزبان شما در این مجله خبری رادیو آزادی، من امید مرزوان هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه. وزیر داخله افغانستان امروز گفت روزانه صدها طرح حملات شورشیان خونسا میشوند، اما شهرهای بزرگ هنوز هم ناامنند. نورالحق علومی در یک نشست خبری در کابل گفت که شورشیان توانایی رویارویی با نیروهای امنیتی افغان را ندارند و میخواهند با بمبگذاری و انتحار میان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند. این در حالی است که اخیراً کابل و شمار دیگر از شهرهای بزرگ افغانستان تقریبا همه روزه شاهد رویدادهای مرگبار بودند. نسیم شفق گزارش میدهد.
با آنکه همواره بر نیروهای امنیتی افغان انتقاد می شود که نتوانستند از حملات طالبان مسلح به موقع جلوگیری کنند، اما وزیر امور داخله افغانستان تاکید می کند که بیشتر حملات مخالفان مسلح دولت از سوی نیروهای امنیتی خونسا می شود. نورالحق علومی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت نهادهای کشفی همه روزه در رابطه با صدها حمله احتمالی مخالفان مسلح دولت اطلاع به دست آورده و از انجام آن جلوگیری می کنند. آقای علومی علت افزایش حملات مخالفان مسلح دولت در افغانستان را راه اندازی عملیات از سوی نیروهای پاکستانی در آن سوی خط دیورند می خواند و می گوید که شماری از جنگجویان از آن کشور به افغانستان فرار کرده اند.
ده ها و صد ها راپور روزانه میه. بسیار گزارشات زیاد است که خونسا شده. این برای کل ما مبرهن است که در گذشته و انمیال هم که یاد میکنیم که عملیات هایی که در پاکستان صورت گرفته باعث ازی شده که یک تعداد کسایی را که اینا به اثر عملیات با قاطعیتی که اینا خواستن از خاک از اینا برایند داخل افغانستان آمده.
وزیر امور داخلی افغانستان این اظهارات را در حال مطرح می کند که حملات مخالفان مسلح دولت در این اواخر در شهر کابل و برخی ولایات این کشور افزایش یافته است. شهر کابل شب چهارشنبه نیز شاهد حمله طالبان مسلح بود و در بیش از دو هفته گذشته در این شهر چندین حمله انتحاری و گروهی صورت گرفت که تلفات را نیز در پی داشته است. یک روز پیش از حمله طالبان مسلح در شهر کابل، میدان وردک، قندهار، بغلان، خوست و برخی ولایت دیگر نیز شاهد چندین حمله و انفجار از سوی مخالفان مسلح دولت بود. حملات مخالفان مسلح دولت در شهر کابل و شمار ولایت افغانستان در حال افزایش یافته است که بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون، پاکستان به طالبان افغان هشدار داده تا عملیات بهاریشان را در افغانستان متوقف سازند. نورالحق علومی وزیر امور داخلی افغانستان از این اقدام پاکستان استقبال می کند، اما می گوید که این تعهدات باید عملی شده و سبب کاهش جنگ در افغانستان گردد. آقای علومی تاکید می کند که هنوز نیز مراکز تمویل مخالفان مسلح دولت در پاکستان است.
تا جایی که برداشته ماست، نه مراکز شان در اونجا به این دفتر، نه منابع که اینا را تمویل می کند به این دفتر، هنوز هم اینا زیان آور است. نه تنها زیان برای مردم ما، برای مردم منطقه و به کشورهای همسایه ماست. اعتماد وقتی میشه که در عمل ببینیم که خیرش برای مردم افغانستان، منطقه و جهان در قسمت آمدن صلح و آرامش برسد.
از سوی هم برخی از کارشناسان بارها گفتند که پاکستان برای تأمین صلح و امنیت در افغانستان صادقانه عمل نکرده و به اظهارات اخیر مقامات آن کشور نیز افغانها به دیده شک مینگرند. با باور آنان اسلام آباد باید در قبال افغانستان سیاست دوگانه اش را پایان داده و برای قطع جنگ و تأمین صلح در این کشور تلاش کند.
نسیم شفق گزارش می‌داد در رابطه با اظهارات وزیر داخلی افغانستان که امروز در یک کنفرانس خبری گفت روزانه صدها طرح حملات شورشیان خونسا می‌شوند، اما شهرهای بزرگ هنوز هم ناامنند. وزیر داخلی افغانستان در همین نشست خبری به نیروهای امنیتی هم دستور داد که با تروریست‌ها و فروشنده‌های مواد مخدر برخورد مشابه کنند. نورالحق علومی گفت کسانی که جوانان افغان را به مواد مخدر معتاد می‌سازند فرق با تروریستان و دهشت افغانان ندارد. جمشید حبیب زاده در این باره گزارش می‌دهد.
وزیر داخلی افغانستان به تمامی قماندانی های امنیه وظیفه سپرده تا مبارزه جدی را در برابر فروشندگان مواد مخدر در سطح کشور به خصوص کابل آغاز کنند. نورالحق علومی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت پس از این با کسانی که از طریق فروش مواد مخدر افغانها را معتاد می سازند برخورد مشابهی که با تروریستان صورت می گیرد خواهد شد.
کته کسی که مواد مخدر به فروش میرسانه یا ایلمیست که اولاد از این وطن در این مرض گرفتار میکنه اونمو تو برخورد میکنیم که مثل با یک دهشت افغان دروریست کنیم. یکی خلاص اینه امر اکید است، از نمیاره امر اکید است، این قانون است که باید سلاح اینا مبارزه جدی شود در جمله اولویت های ما قرار داره.
این حرف در حال بیان می شود که قرار گزارش ها در بسیاری از مناطق ولایت کابل مواد مخدر به آسانی خرید و فروش می شود. همکنون 1.6 میلیون تن در داخل افغانستان به انواع مواد مخدر معتاد هستند. در این حال معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله از افزایش کشت تریاک و معتادین مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. باز محمد احمدی هین خانش گزارش دستاوردهای معینیت مبارزه با مواد مخدر در سال 1393 هجری شمسی گفت کشت تریاک در افغانستان 7% افزایش یافته و این مسئله تاثیر مستقیم بالای بلند شدن رقم معتادین داشته است. آقای احمدی هم به این باور است که مواد مخدر و تروریسم موازی با هم در بی‌ثباتی افغانستان نقش داشته است.
اگر که از یکی به جناب وزیر سیبی است که مواد مخدر هم تبدیل به چالش بزرگ برای امنیت ثبات افغانستان است و یگانه منابع تمویل تروریسم عواید مواد مخدر است. تروریسم و دهشتگرا یک روابطی سم نزدیک با باندهای مافیایی دارند و یا یکیشان دیگریشان را حمایه می کنند. بنابراین هیچ تفاوتی بین باندهای مافیایی و قاچاقبرهای بزرگ افغانستان با چالش کشانده و تروریسم وجود ندارد.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید که در سال 1393 هجری شمسی 200 تن انواع مختلف مواد مخدر کشف و ضبط، 2664 قاچاقبر مواد مخدر که در میانشان 10 قاچاقبر بین المللی نیز شامل است بازداشت شدند. در جریان 345 عملیاتی که به هدف گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر راه اندازی شده بود، 21 پلیس، 6 منصوب اردوی ملی و 6 تبعه خارجی هم به دلیل همکاری با قاچاقبران مواد مخدر بازداشت شدند. هلمند، قندهار، اروزگان، ننگرهار، بدخشان، دایکندی و سرپل از جمله ولایاتی هستند که همساله بیشترین مقدار تریاک و انواع مواد مخدر در آنها کشت می شود. برخی از تحلیلگران افغان با آنکه حرفهای وزیر داخله را به فال نیک گرفته، اما تاکید کرده اند که در خصوص مبارزه با مواد مخدر و فروشندگان آن باید در عمل اقدام صورت گیرد.
در رابطه با این سخنان وزیر داخله افغانستان، یکی از شنونده های رادیو آزادی هم ابراز نظر کرده و به ما اسمس فرستاده. گلمیران عثمان خیل از بلسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است که از تصمیم وزارت داخله مبنی بر برخورد جدی پلیس با فروشندگان مواد مخدر استقبال میکنیم. امیدوارم که این پروسه سراسری باشد. چشم برای دیگر پیام های شما عزیزان هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین، نظر و گفتنی و پیامتان را در موارد مختلف با شماره 818 اسمس بکنین، با ما میرسه و ما هم در جریان همین مجله خبری پیام های شما را پخش خواهیم کرد. شما با رادیو آزادی باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را شنیده می‌توانید. وزیر تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که در 100 روز نخست کارش پلان‌های جامعی را جهت رشد تجارت و صنعت در افغانستان تهیه خواهد کرد. همایون رسا امروز در یک نشست در کابل برنامه‌های 100 روزه نخست کاریش را تشریح کرد. ویدا برکی جزئیات بیشتر را دارد.
بانک در 13 سال گذشته برای گسترش تجارت، صنعت، افزایش سرمایه گذاری ها و ایجاد ظرفیت ها کارهای لازم صورت نگرفته، اما وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در 3 ماه آینده کارهای بنیادی را در این خصوص انجام خواهد داد. با سلسله ارائه برنامه های کاری 100 روز نخست وزیران کابینه، همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه پلان های کاریش را تشریح کرد. آقای رسا تعهد کرد که به هدف افزایش میزان صادرات کشور و ایجاد زمینه های سرمایه گذاری در این مدت تلاش خواهد کرد. وی در پاسخ به پرسش رادیو آزادی که این همه کارها در مدت زمان محدود چگونه امکان پذیر خواهد بود گفت:
کارهایی که ما در پلان 100 روزه خود گرفتیم زیاد کارهای تهدابی است. اصلا ما استراتژی را هنوز نداریم که مثلا با کدام طرف حرکت میکنه. قوانین را باید بهتر بسازیم. قسمتی که ما لایسنس بدیم، باید لایسنس خود چه رقم بدیم، از کدام مرجع بدیم، قوانین از چه رقم بسازیم، این بزنس را چه رقم رواج کنیم. تنها چیز کار داره ظرفیت و مدیریت است و ان شاء الله او را ما داریم.
آقای رسا میگوید که تلاش ها به هدف ایجاد سهولت ها در بخش انتقال اموال تاجران از پاکستان نیز صورت گرفته است. وی به نگرانی های مردم در مورد کسر بودجه اشاره کرده گفت که با صرفه‌جویی در بخش های مختلف کسر 8 میلیارد دلاری بودجه را از بین خواهد برد. روند توزیع برنامه های کاری 100 روز نخست وزیران کابینه حکومت افغانستان با ارائه برنامه های کاری فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف روز سه‌شنبه آغاز شد. وزیر تجارت و صنایع افغانستان در حال روی ایجاد طرح‌های جامعه و توسعه تجارت و صنعت کشور تاکید می‌کند که شماره از آگاهان امور اقتصادی نبوده هماهنگی لازم میان ادارات و کادرهای مسلکی را از مشکلات عمده این وزارت عنوان می‌کنند. وحید الله غازی خیل سخنگوی پیشین وزارت تجارت و یک تن از کارشناسان امور اقتصادی در صحبت با رادیو آزادی ایجاد تغییرات مثبت را در 100 روز نخست کار وزارت تجارت ناممکن می‌خواند.
تو هست که نمیتونی که در هست روز قوانین اصلاح شود به خاطر که وزارت عدلیه تنها مسئول وزارت تجارت نیستند. اونا قوانین دیگه این بار از دیره باید بیدونن به پارلمان روان کنند، به رئیس جمهوری شورای وزیران بحث شوند. یک نظریه خوب است ولی متاسفانه جنبی عملی ندارند که از پالیسی که در برای ما مهم است که هماهنگی هم به وزارت مختلف مالیه داشته باشند، سرداری تعرفه مالیات که به تجارت تسهیلات فراهم کنیم. نه اینکه قوانین برایشان بسازیم، خوب قانون خو هستند ولی متاسفانه عملی نیستند.
مقامات حکومت افغانستان در حال روی ایجاد تغییرات بنیادی در راستای رشد و توسعه تجارت و صنعت این کشور تاکید می کنند که هنوز هم مشکلات تجار افغان از ناحیه پرداخت مالیات و ترانزیت برطرف نشده است. کارشناسان افغان می گویند که مشکلات موجود زندگی مردم عام را در کشور به شدت متاثر ساخته است و اگر برای حل آن اقدامات لازم صورت نگیرد، آنان با چالش های بیشتر روبرو خواهند شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com. کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهد تا اختلافاتشان را کنار بگذارند و سرنوشت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را روشن سازند. معاون این کمیسیون در رادیو آزادی گفت اصلاح نظام انتخاباتی از مهمترین موارد تفاهمنامه ایجاد حکومت وحدت ملی بوده و باید به آن توجه جدی شود. بیشتر در گزارش از جمشید حبیبزاده بشنوید.
در حالی که اعضای شورای ملی روی برگزاری به موقع انتخابات ولسی جرگه تاکید دارند، حکومت تا حالا نتوانسته چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی را روشن سازد. مقامات حکومت افغانستان میگویند که پس از اصلاح نظام انتخاباتی زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را اعلان خواهند کرد، اما تأخیر حکومت برای انجام این کار اعضای ولسی جرگه را نگران ساخته و شماری از وکلا تاکید دارند که باید هر چه زودتر رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کارش را آغاز کند. احمد بهزاد معاون کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بیش از این تأخیر در آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی غیر قابل تحمل است.
این کمیسیون بسیار مهم هست، اما این کتاب حال یا تشکیل نشده و یا اینکه مشکلات بروز کرده متاسفانه برمیگرده به اختلاف نظرها میان رهبران حکومت وحدت ملی و ما امیدوار هستیم که هر چه سریعتر این اختلاف نظرها رفع شود و با ایجاد این کمیسیون زمینه برگزاری هرچه سریعتر انتخابات پارلمانی افغانستان فراهم شود.
قبل از شکلگیری حکومت وحدت ملی، رهبران این حکومت تصمیم گرفتند که به خاطر جلوگیری از تکرار مشکلات در انتخابات آینده در کشور، نظام انتخاباتی را اصلاح کنند. حدود 3 ماه قبل رئیس جمهور اشرف غنی حین سفر به ایالات متحده آمریکا اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را معرفی کرد، اما ریاست اجرایی با تعیین شکریه بارکزی به عنوان رئیس این کمیسیون مخالفت کرد. همین اختلاف باعث شد که شکریه بارکزی از این پست دور ساخته شود. اما تا حالا رهبران حکومت نتوانستند که کدام چهره جدید را به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین کنند، گرچه گفته می شود که درباره جانداد اسپینغر رئیس اکسین به عنوان نامزد این پست تفاهم صورت گرفته، اما ریاست اجرایی می گوید که به زودی شخص به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی معرفی خواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد به رادیو آزادی گفت
رهبران حکومت در مسائلی که ضرورت با گفتگو بحث داشت تصمیم گرفتن و موافقه رسیدن. تنها کاری که مانده اعلان رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است که توافقنامه اعلان باید از طرف ریاست جمهوری شود. مردم افغانستان و نهادهای ناظر بر انتخابات توقع اعلان دارند. آرزو داریم که ریاست جمهوری اعلان کنند تا کار کمیسیون رسما آغاز شود.
شماری از کارشناسان افغان میگویند که برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان به یک تیم قوی کارفهم نیاز است. آنان میگویند در این مسئله اگر به توانایی و شایستگی افراد توجه صورت نگیرد، ممکن نظام کنونی انتخابات هم تضعیف گردد. این در حالی است که مسئولان کمیسیون های انتخاباتی بارها گفتند هدف از ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین افراد دلخواه دو رهبر حکومت در کمیسیون های انتخاباتی است. اخیرا معاشات اضافه کاری کارمندان دو کمیسیون هم متوقف شده و اتحادیه اروپا هشدار داده که اگر اصلاحات لازم در کمیسیون های انتخاباتی به میان نیاید، حمایت مالی و نظارتی از انتخابات آینده افغانستان را متوقف خواهند کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
افزایش سطح آب دریای آمو به باشنده های مناطق اطراف این دریا آسیب رسانده است، مخصوصا به باشنده های ولسوالی قرقین ولایت جوزجان. این بار نخست هم نیست، مناطق اطراف دریای آمو همه ساله شاهد آبخیزی های موسمی است. غالب رحمانیار در گزارش جزئیات را این گونه بیان می کند.
آبخیزی دریای آمو در روزهای اخیر خسارات هنگفت مالی را به مردم در ولسوالی قرقین وارد نموده است. خیرالله باشنده قریه کوک ولسوالی قرقین و رادیو آزادی گفت از مدت یک ماه به این طرف آبخیزی دریای آمو خسار زیاد مالی را به مردم وارد کرده و مردم خواهان اقدامات جدی دولت در جلوگیری از خساره بیشتر گردیدند. وای افزود که این آبخیزی همساله در دریای آمو صورت می گیرد و هزاران جریب زمین زراعتی باغ‌ها و منازل مسکونی را تخریب می کند.
مشکلات از تخریبات دریای آمو در سال قرقین مشکلات زیادی را به وجود می آورند. با گذشت تقریبا 10 تا 13 سال می شود که دریای آمو همه سال تقریبا 200-150 حامل تخریب می کند و کوچ می کند اینا به جاهای دیگر. فعلا هم سطح آب بالا رفتند، زمین و خانه های مردم اهالی سال قرقین تخریب کرده است.
در همین حال یک هیئت از وزارت امور سرحدات و قبایل وارد ولایت جوزجان شده میگوید که هدف سفر این هیئت جمع‌آوری معلومات عمومی از ولسوالی سرحدی قرقین بوده و به خاطر رفع مشکلات باشندگان این ولسوالی موضوع را به مرکز انتقال میدهد. دگرگال غلام نبی آمر تحلیل و ارزیابی وزارت امور سرحدات و قبایل که در رأس هیئت آمده است گفت مشکلات مردمان سرحد نشین کنار دریای آمو نظر به هدایت وزیر سرحدات در اولویت کاری گرفته شده است.
از 94 ولسوالی سرحدی باید با ما یک بررسی صورت بگیریم که 6 ولسوالی سرحدی در اولویت کاری را که یکی از جمله 6 ولسوالی ولسوالی قرقین است که در از سر آبخیزی دریای آمو خانه ها و زمین های زراعتی و جنگلات را تخریب میکنه که ما هم در این مورد قبلا هم گزارش دادیم و فعلا به شکل اساسی آمدیم که تا از مردم نزدیک و از خانه های مردم و از ریسپیدای نزدیک ملاقات کنیم و تخریبات از نزدیک ببینیم و علائم سرحدی ما موجود است با کشوری ترکمنستان یا از توسط آبخیزی دریا از بین رفته یا نرفته.
هیئت اعزامی وزارت امور سرحدات میگوید از اینکه تحکیمات دریای آمو وظیفه این وزارت نیست، صرف این وزارت از جریان تخریبات و امنیت منطقه بررسی کرده گزارش مفصلی را جمع‌آوری و بر ریاست دولت می‌سپارد تا در این مورد از سوی وزارت‌های مربوطه توجه جدی صورت گیرد. دریای آمو که به امتداد 1200 کیلومتر سرحد مشترک طبیعی بین افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را تشکیل می‌دهد، در طی 3 دهه اخیر باعث تخریب زمین‌های وسیع زراعتی و تعداد زیادی از قریه‌جات در ولایات شمالی افغانستان گردیده و از سوی هم حضور مخالفین مسلح دولت و ناامنی‌ها در این سرحدات گسترش یافته و همین سبب نیز تشویش و نگرانی مردم مان ولسوالی های سرحدی دوچند شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فعلا حضرت پند بعد چند پیام را که از طریق اسمس فرستادین هم با شما خواهیم خواند. اما حالا گزارشی از وضعیت در عراق. اردوی عراق عملیات نظامی برای تصرف دوباره شهر رمادی را آغاز کرده است. شهر رمادی حالا در کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش است. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
عملیات برای راندن جنگجویان گروه داعش از شهر رمادی از 3 سمت مختلف آغاز شده است. این عملیات از سمت‌های جنوب، شرق و مناطقی که در کنار دریای فرات واقعاً با اشتراک 4000 جنگجوی وفادار به حکومت عراق آغاز شده است. مقامات عراقی میگویند اردوی کشورشان در این عملیات از حمایت عملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا، قوای توپخانه و راکت‌ها نیز برخوردارند. گزارش ها می گویند نیروهای عراقی تا حد به مناطق تحت کنترل گروه داعش داخل شده و در حال حاضر در جنوب ولایت انبار تجمع کردند. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از یک جنرال عراقی خبر داده که می گوید نیروهای عراقی در جنوب و غرب رمادی پیشروی کرده و راه‌های اکمالاتی گروه داعش را در جنوب مسدود کردند. شبه نظامیان شیعه که حدود 2 ماه پیش کنترل شهر تکرت را دوباره از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی گرفتند، نیز از سمت شمال غرب برای همکاری با نیروهای عراقی به سوی رمادی در حرکتند. مقامات عراقی عملیات تازه آغاز شده برای بازپسگیری شهر رمادی را لبیک یا حسین نام دادند، اما این نام بیشتر به شیعه های این کشور راجع شده میتواند. در این حال وزارت خارجه آمریکا گفته است که ممکن نام این عملیات برای قبایل سنی که با حمایت از نیروهای عراقی میجنگند قابل پذیرش نباشد. حکومت عراق گفته است که این نام رسمی اعلان شده از سوی حکومت نیست. گروه دولت اسلامی بخش های وسیع ولایت انبار عراق را در اوایل سال گذشته تصرف کرد و شهر رمادی مرکز این ولایت در اوایل ماه جوری به دست این گروه سقوط نمود. نیروهای عراقی در چند ماه اخیر با حمایت قوای هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا پیشرفت‌هایی در برابر گروه داعش داشتند، ولی سقوط رمادی یک شکست به این نیروها تلقی می شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
فرید اصیل از کابل نوشته است که از نیروهای پر افتخار امنیتی کشورمان ابراز امتنان میکنم که در کمترین وقت تروریستان را در وزیر اکبرخان کابل نابود کردند. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته است که از وزیر معارف خواهش میکنم که هرچه زودتر امتحان رقابتی معلمین را اخذ کند. و ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته است که خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان این کشور را با سرنوشت عراق دچار میسازد. حالا با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. حالا روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید.